ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربایم سلامونه. په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه یې کړې دي او وایي چې دا وتل به مشروط وي. څرنګه مشروط؟ دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی ترسي سره د افغان سولې په تړاو خبرې وکړې او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 29 مثبتو مواردو راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تازه موارد 9 په کابل، 2 په پکتیا، 1 په کندهار، 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوې. له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت شوي دي. تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 109 ته لوړه شوه. بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوه 15 کلنه میرمن چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې وفات شوه. د درمان په وینا دا میرمن د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې له ایرانه هیواد ته راستنه شوې وه. افغان چارواکي وایي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې روانې دي. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مرشي کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسیږي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي.
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره.
دی وای دا ټول خوراکی مواد او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورځنی کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي. هغه کسان چې پر کراچۍ شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده. ښاغلی هدایت زیاتوي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي. نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو موسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګ لپاره وکړه. خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په خبر پانه کې هم درس راغلی چې د شاغری غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت مسایل هم شامل وو. په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 150,000 زیات کسان مړه شوي دي. د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړیو اصلي شمېر شایي تر دې ډېره لوړه وي، ځکه له یوې خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علایم ښکاریږي نه شمېرل کېږي. د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 2,650,000 څخه واوښت، خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دوی وای مش پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دند ورکړو چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چاري تنظیم او چټک کړي. د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړوم سیمو ته د حواله لاري د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لاري د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. اوسادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ناټو د سرمنشي سرګندونې لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړی ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزی. ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه ممدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونه یو شمېر افغان کارګر او مزدور کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله سیړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله سیړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه چې څه شی خوښ مې شي هغه وړمه په کور کې، همغسې تطبیقومه، په ځان باندې تطبیقومه، په بچیانو تطبیقومه.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په ډېر نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنج شنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناټو عمومي منشي دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غنی سره وکتل ارګ په یو خبر پانه کې وای په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانوني حاضر وو. په خبر پانه کې د دې بحثونو جزئیات نه دی خودل شوی، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته چې عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستان وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحد ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندیشنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه دا کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه نو د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وشنکې ناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لری پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندوی ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کدا سي ونسي په دې هیواد کې یو انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تو سیټ پرس اژانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د اسوسیټ پرس خبري اژانس پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسیټ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیوي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل شوی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورويشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالی به طرف ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربن وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربن نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د افغانستان ولوی شهرونه کابل او هرات د کورونا لپاره قرنټین شوي دي. او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دی. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي. قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
امام رحمت الله ده د دولت امیر اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیر الله تجارت نه دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي، مونږ د کار د کسب نه یو توپخانه مالولې د کار نه یو، فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه باندې ودراو
ورځ یراته والی صاحب صدا غوښتنه کوو چې په کورو کې ونه لاله له خلاف ورځې حکومت کاریګر خلک د کار ولیدل د کورونا د مرض د شت
زده کندار څخه خبره کوم، دا د کندار چارواکي چې د دوکانونو له دې د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارولین شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د حقو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد مو رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له عمله تر اوسه له ډیر ځپل شوي ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستي پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتيایي مواد استول کیږي. شاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لږ زره کسان د تاجرانو لخه، او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شهید اګران وی چې د مرستو مستحق کسان په اسانی و پیشندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نمونه په شاروالو کې ثبت نه دي چې دوی رېړې چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپل کورنۍ ته خواړه پیری.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
اساسي رادو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په اړه نوې خبردارې چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصفیه کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوې ده. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومي شي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې بریتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولې چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله وال شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سشکال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودیدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د شاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه ووت شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دله کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوه نو له فرصته به ګټه واخلي. د چې ځان قومندان خالد بالا زیاته کړه موږ خپل کسان او نور جنگیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې شکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخوانی سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو ګندهاراوي پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سوری د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کورونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتونو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خبره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرې ده. د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دي. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی توان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداري په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران په رښتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوې دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمیره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیره 3,116 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خووس خوس تم خکو په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګرو او پانګوالو دغه څرګندونې د پنشن بیپورز ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د اوړو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل که چیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښيي. ملی سوداګر حاجی شاباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسطي ان شاء الله چې میزو په وارداتي باندې په صادراتي ووړي. ملک څرنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټولې دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي، زموږ صادرات لوړ شي، افغانستان به ورو په پښو دريږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 تنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي، غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستاندرد وزن او کیفیت خار ترځ کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو مو غوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي، لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه. دامن خپل دلته د ملک جوړ کو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل د دې کنا چې د پیسې چې د مونږه بهر ته زی هغه به ترزی
بلدوري ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګر او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
دغه سی ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وی خلکو ته په کار مندنه او همدارنګه دی اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کلی کلی دي ک طالبان د کورونا وایروس په خاطر اور بند وکړي دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه د دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال له پکتیکا تقریبا ورته سمسر علي شل دی. هلال صاحب او حقیار صاحب، تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یو دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار له نادالي څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی چې په طالبانو باید باور ونه شي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلی دی چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغي د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره به افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجر رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویل دي چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینې کابل کې ځینې د اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابله راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې ښه وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
که چېرته د تشخیصي مراکز ولایت کابل کې لیدنه ډېر نه شي، خلک به ډېر لوی مشکل او لوی فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کړي او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړې کړي د تشخیصي مراکز. که چېرته داسې ونیسي، خلک به ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمیرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. د روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي
انشاءالله در روانه اونی ترپای پوری به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 600 نه تر 800 پوری لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پوری ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته د دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالی سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغو وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 100 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا ویروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اساج رډو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د کرونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر یو لک زیات کسان په کرونا اخته دي، تر یو میلیون زیات کسان په کرونا اخته دي، 35,218 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلې دي او 212,991 کسان د کرونا په ناروغي اخته وو او دوی رهیدلې دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي چې شمیر یې 215,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 115,222 تنه په ایټالیا کې په کرونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نن نه خبرونه کې په دې خبرې کوي چې ولې خزي ورسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خزي ترې لا سخلی یا کورنۍ یو مسولیتونه سبب کیږي چې لواده ورسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې بعد خزو تجربه او شکایتونه د مخالکو نظرونه او د پهنتون دی وی استاد خبرې هم واوري. هله د ترپای می ملتیا وکړي. قدر منو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر زده کړو محروميږي چې د کور ماشومانو مسولیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمن له ورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کور بهر د خزو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خزه واده شو نور د قرار په کور کېنی، میړی یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خزی ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د یوې ښځې غمجنې څېرې